د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
السلام علیکم گران اردن کو دا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے نن دا زیارت پرس کال 2015 دا جنوری دا میاشتی نه ویشتمه نیټه ده. دا وخت په پاکستان کې د ماښام شپږ، افغانستان کې پنځه نیمې، او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د سهار اته بجې شوې دي. د وایس آف امریکا ډیو ریډیو په دې یو ساته خبری خپرونه کې درته د محمد اکرام
او زه نوشیروان کلندر
هرکلی وایو. اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی.
پاکستان ویلی د ملګرو ملتونو په امنیتی شورا کې د هند غړیتوب په ترلاسه کولو به ضرور مخالفت کوي. د خارجه وزارت ویاندې ویلی د امریکا او هند ترمنځ په جوهري تړون هم تحفظات لري.
On the conventional side also we have reservations. India's massive acquisition of conventional weapons further complicates the regional strategic stability.
افغان چارواکي وایي د پاکستان په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو له وجې سیمیز او خارجي تنلاري افغانستان اړخ ته اوړېدلي.
او د خیبر پختونخوا گورنر د باړې کډوالو خپلو سیمو ته د ستنېدو لپاره د مالی مرستو تقسیم کار دوه کمپنو ته سپارلې.
اگریمنٹس کیے ہیں کہ جو حکومت کی طرف سے امدادی رقوم ہے، پہلی مد ہے ٹرانسپورٹ کی کاسٹ میں اور دوسری ہے ان کو ایک 25,000 روپے کا فی خاندان پیکج ہے جو بالکل ابتدائی طور پر ان کو دیا جائے گا ان کے جانے کے دن.
گران اردن کو پدی یو ساتا خبری خبرونے کے بعد تاسو د پاکستان، افغانستان، د سیمی او د نړۍ په حالات باندې رپورٹونه مرکه اوري. خو اول پام شي د مهمو خبرونو تفصیل ته.
د پاکستان خارجه دفتر ویلی دی چې هند د ملګرو ملتونو سلامتی کونسل مستقل غړیتوب جوګه نه دی، او د ریسکی وای هند د کشمیر په مسله د ملګرو ملتونو د قراردادونو خلاف ورزی کړی دی. د پاکستان لخوا د غوښتنې د هغې وروسته کیږي چې روانه اونۍ د امریکا صدر باراک اوباما د هند درې ورځنی سفر په وخت ویلی و په سلامتی کونسل کې به د هند مستقل غړیتوب مرسته کوي. د ونس خبری کانفرنس په وخت د خارجه وزارت ویاندې تسنیم اسلم ویلي چې امریکا د پاکستان غټ تجارتي ملګری دی او ورسره دواړه خیزه مفادو پر وړاندې کې اړیکې ساتي. تسنیم اسلم ویلي پاکستان د امریکا او هند ترمنځ سیول نیوکلیر معاهده باندې هم اندېښنې لري.
د امریکې یو وتلې ورځپاڼه وایي د پاکستان لخوا قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو له وجې عرب او د مرکزي ایشیایي هیوادونو سره تعلق لرونکي تنلاري افغانستان ته اوړېدلي دي. وال سټریټ جرنل د افغان چارواکو او ځایي خلکو د خولې وایي د القاعده او اسلامک موومنټ آف ازبکستان په شمول د جنګیالي ډلو 400 کورنۍ د دسمبر میاشت کې افغانستان ته اوختي او د ځایي خلکو سره په کورونو کې اوسېږي. افغان چارواکي وایي د کورنو د نورو غړو سره سفر کوونکي تنلاري په ختیس ایالت غزنی، سویلی ایالت زابل او غربي ایالت فراه کې دیره شوي دي. ځینې ځایي خلکو ورځپاڼې ته ویلي په دغه خلکو کې د القاعده او دولت اسلامي غړي شامل دي چې په وسله سنبال دي.
د خیبر پختونخوا گورنر د خیبر ایجنسۍ باړې تحصیل د بیکور خلکو بیا واپسې لپاره د دوو کپنو سره د بیا واپسې پیکج ورکولو لوزنامه لاسلیک کړې ده، او په دا وخت کې د بیا واپسې د پیکج تفصیل مهمه ټکی ویلي دي. گورنر سردار مهتاب احمد خان عباسی ویلي دغه کمپنۍ به د ترانسپورټ لپاره 10,000 روپۍ او د بیا واپسې په وخت نور 25,000 روپۍ د هر متاثر خاندان مشر بینک اکاونټ ته انتقالوي، او دغه پیسې دوی بیا وروستو د خپل اے ټی ایم کارډ او د ټلیفون د لارې هم ترلاسه کولی شي. خو گورنر دا ونه ویل چې د باړې ترڅنګ د شمالي وزیرستان بیکوره خلک به کله پورې بیرته کورونو ته ستان شي. د یوې پوښتنې په ځواب کې د خیبر پختونخوا گورنر ویلي د باړې او تیرا تباه شوي کورونه به بیا رغوي.
د بلوچستان ایالت پشین په یو کور کې د بجلی جنریټر نه خارجېدونکي ګیس له وجې اته ماشومان او درې ښځې مړه شوي دي. ډاکټران وایي دغه ټول کسان د اکسیجن ختمېدو له وجې مړه شوي دي. رپورټ پې د کوټې نه زمونږ خبریال حمید سمسور راکوي.
چارواکی وی دغه ناوړه پیشه لکوټ شار زخه د شمال ختیځ په لور د 50 کیلومتره په واټن باندې د پښین د کربلا په کلی کې رامنځته سواله. د پښین مرستیال کمشنر بشیر بازی وویل کاری عبدالظاهر د د په کور کې د کور د غسل خانو سره د برېښنا جنریټر د اوبو د ګرمولو لپاره لګولی وو. د د په خبره چې د جنریټر د زهرجن ګاز د اکسیجن د ختم کېدو له سبب زخه د دوی سابندي سوې ده، چې په نتیجه کې د درو ښځو په شمول یولس تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. په وژل سوو کې دوه کلنه فاطمه، تنزیلا زوبیله بیا درې کلنه، زوبیر شاه اولا بیا د شپږو کلو، راکیبه بیا څلور کلنه ده. وژل سوي ښځې د ماشومانو میندې دي. په بلوچستان کې اوس د زمي زړه دی. په یو شمیر سیمو کې د غرو پر سرونو باندې واوره پرته ده. هم له دغه سببه یخ ډیر زیات سوی دی. خو په روانه اونۍ کې چې د نصیر آباد په سیمه کې د بجلی 240 کیوي لاین ناڅرګند وسلوالو له لوري په بارودو باندې الوزول سوی و. تر اوس مهاله پورې لا په بشپړ توګه دلته بجلی نه ده فعال سوی. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، کوټه.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده.
شام او عراق کې فعال دولت اسلامي لخوا نیول شوي جاپاني خبریال په یو آډیو پیغام کې ویلي د داعش په بلقه کې د اردن د هوایي ځواکونو پایلټ به ووژل شي کچري عمان د نن ماښام پورې یو ځانمرګي برید کوونکي ښځه پرې نښوده. جاپان او اردن کې چارواکي د نوي آډیو پیغام د تصدیق کوشش کوي، کومه چې د جاپاني خبریال کنجو ګوټو په اواز کې ده. اردن د شورو په ورځ ویلي د خپل نیول شوي پایلټ راخلاصولو په بدل کې د دوی په جیل کې بند ځانمرګي ښځه خدیجه الرشابي خوشی کولو لپاره تیار دي. الرشابي یوه عراقي ښځه ده، څوک چې د اردن پایتخت عمان کې په کال 2015 کې په یو ترهګر حمله کې مجرم ګرځول شوي چې په کې 60 کسان وژل شوي.
د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل په سویلي لبنان کې د نړیوال امن ساتونکي سپینش عسکر وجنې په سختو ټکو کې غندنه کړې ده. څوک چې د شورو په ورځ د اسرائیل ځواکونو او حزب الله وسلوالو ترمنځ نښتو په وخت په یو کانوای د برید په وخت وجل شوی و. نور تفصیل یې د ډیو ریډیو همکار شعیب زاده په دې رپورټ کې راکوي.
د لبنان او اسرائیل دغه په دغه پوله یو وار بیا تاوتریخوالی سیوا شوې، کومې چې په کال 2006 کې د دواړو هیوادونو جنگ هم لیدلې. حزب الله ترهګرې ډلې په شام په شا د شام حکومت او اسرائیل مخالفه ایران ولاړ دی، او د دغه ډلې کسان په شام کې بیا د بشر الاسد د حکومتي ځواکونو سره هم په جګړه کې مرسته کوي. د ملګرو ملتونو په سویلي لبنان او د ګولان په غرونو کې امنیت ساتونکي پوځ هم پروت دی. تېر ورځ دغه جګړه هغه وخت شروع شوه کله چې حزب الله ډلې د لبنان د خوانه په اسرائیل لګټي بریدونه وکړل او په کې دوه اسرائیلي عسکر ووژل. د دغې په ځواب کې د اسرائیل لخوا په کاروایي کې د سپین سره تعلق لرونکی یو امنیت ساتونکی عسکر ووژل شو. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د سپین د دغه عسکر د وژنې غندنه کړې ده. ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د ویان لخوا جاری شوی یو بیان کې ویلي شوی دی اداره د هر قسمه تشدد غندنه کوي او په ټولو ډلو غږ کوي چې د نور تشدد نه دی ډډه وکړي. د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو ژمنه کړې ده هغه کسان چې دغه حمله یې کړې هغوی به یې قیمت ادا کوي. د کابینې یوې غونډې ته د وینا په وخت اسرائیل وزیر اعظم ویلي ایران د ترهګرو ملاتړ کوي. د امریکا د خارجه وزارت ویان جین ساکی ویلي امریکا د حزب الله د غبرت په سختو ټکو کې غندي او دغه ګام یې د اسرائیل او لبنان ترمنځ د جنگبندۍ سرغړونه بللې.
د بشري حقوقو نړیواله اداره هیومن رائټس واچ وایي نړیوال حکومتونه د امنیتي ګامونو سختولو په نوم د بشري حقوقو خلاف ورزي کولو سره غټه غلطي کوي. نن د نړیوال بشري حقوقو کلیز رپورت کې دغه ډلې ویلي نایجیریا، عراق، شام، اسرائیل او امریکا د هغه هیوادونو نه دي چې د بشري حقوقو خلاف ورزو جایز ګرځولو لپاره د امنیتي اندېښنو نوم استعمالوي.
د نایجیریا شمال ختیځ سیمې اداماوا یو شمېر خلکو روانه اونۍ خپل کلی د هغې وروسته پرېښو دي او د ایالت سر خار اړخ ته یې کډي کړي دي چې سیمه کې په وروستیو کې د اسلامي تندره وډلې بوکو حرام لخوا د تشدد پیښې زیاتې شوې دي. د مچایکا نږدې 15 کلو خلکو په سر خار کې میډیا ته ویلي چې د ګل ورځې نه ترجمې ورځې پورې په موټرسایکلو او موټرو کې سوارو وسلوالو د دوی کورونه لوټلي او بیا سوځولي دي.
د هند وزیر اعظم نریندرا مودی د ملک خارجه وزیر د خپل څوکۍ نه لرې کړی او د هغه په ځای امریکې لپاره د هند سفیر نوی خارجه وزیر ټاکلی دی. سوبرامانین جیشنکر نن په داسې حال د خارجه وزیر سوګند پورته کړی دی چې یوه ورځ وړاندې د امریکې صدر براک اوباما د هند کامیابه دوره سرته رسولي. د هند میډیا وایي جیشنکر ته دغه څوکۍ د واشنگټن سره اړیکو خو کولو په اعزاز کې ورکړل شوی.
د انډونیشیا د هوا بازې د پلټونو چارواکو په جاوا سمندر کې تیر میاشت د غورځېدلې مسافر الوتکې په اړه خپل رپورټ کې ویلي دي چې دغه الوتکه د غورځېدو په وخت په نیغو لاندې تلې وه، خو اوبو ته د نږدې کېدو سره بیا سم شوې وه. د زیارت پر ورځ خبري کانفرنس سره وینا په وخت د هوا بازې د محکمې چارواکو ویلي چې د مسافر الوتکې تر غورځېدو پورې ټولې خبرداري د جاس په وایس ریکارډر کې موجود دي.
د صحت نړیواله اداره ډبلیو ایچ او وایي د جولای نه راپدې خوا د ایبولا ناروغانو شمېره تر ټولو کم حد ته راتلو وروسته دوی خپله توجه اوس د غارنځ ختمولو اړخ ته اړولې. د ډبلیو ایچ او د شمېرې تر مخه تېره هفته تر ټولو اغېزمن ملکونو ګینی، لایبیریا او سیرالیون کې د ایبولا یو کم سل نوي کیسونه مخې ته راغلي دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ته غوږی. د پاکستان لخوا د هغې وروستو د غوښتنې لا نور زیاتې شوې دي چې د امریکا صدر بارک اوباما د هند درې ورځني سفر په وخت باندې ویلي وو چې د هند د سلامتی کونسل مستقل غړیتوب مرسته به کوي. د پاکستان خارجه دفتر ویاندې تسنیم اسلم نن ونیس خبری کانفرنس په وخت باندې ویلي دي چې هند په کشمیر کې همیشه د ملګرو ملتونو د قراردادونو خلاف ورزي کړې ده. په دې وجه باندې دغه هیواد د سلامتی کونسل مستقل غړی جوګه نه دي. نور تفصیل یې د ډیو ریډیو خبریاله رابعه پیر د اسلام آباد نه په دې رپورټ کې راکوي.
پاکستان ویلی دی چې د امریکا او د هند ترمنځ لوازنامې یوازې د سیمې د غیر ستراتیژي استحکام سبب جوړې دی سیم، او دا چې په هیواد کې اړې ګړې جوړونکو ایجنسیو او د تړلو هیوادونو په اړه نړیوالې ورورولۍ ته ثبوتونه وړاندې کړي دي. په تیرو ورځو کې هندوستان ته د امریکایي صدر باراک اوباما د سفر وروسته چې په کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت، توانایي او د دفاع په شمول ګڼ شمېر لوازنامې لاسلیک شوې. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې تسنیم اسلم وویل
So we have reservations. India's massive acquisition of conventional weapons further complicates the regional strategic stability.
روایتي وسلې د لفظنامې په اړه هم موږ تحفظات لرو. د هند په لویه کچه روایتي وسله ترلاسه کول د سیمې ستراتیژیکي استحکام نور هم کړکېچن کوي. دوی زیاته کړه چې هندوستان په کال 2014-15 کې خپل دفاعي بجټ تر 12% پورې سیوا کړی دی، او دا وخت د دوی بجټ 8.3 بلیون ډالر دی، او د تیرو درو کلو راهیسې د روایتي وسلې تر ټولو لوی اخیستونکی هیواد دی. د دې څخه وړاندې تیره ورځ د قومي سلامتي او د بهرنیو چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي وو چې د امریکا او د هندوستان ترمنځ د جوهري توانایي لوسنامه به په جنوبي اسیا منفي اثر وغورځوي. د یوې پوښتنې په جواب کې تسنیم اسلم زیاته کړه چې پاکستان د هند په سلامتي کونسل کې د مستقل غړیتوب به کله هم ملاتړ ونه کړي، ولې چې هند د کشمیر په معامله د ملګرو ملتونو د قراردادونو هر کله خلاف ورزي کړې ده، او دغه خلاف ورزي کوونکي هیواد څنګه په سلامتي کونسل کې مستقل غړی جوړېدای شي. خو یاندې زیاته کړه چې په سلامتي کونسل کې د اصلاحاتو هیله مندي سرګند دي چې د امریکایي صدر باراک اوباما یوازې هندوستان ته د سفر او هندوستان اهم ستراتیژیکي ملګری ګرځول که یو اړخته د هند کامیابه بهراني تګلاره ګرځول کیږي، خو بل پلو ته پاکستان کې سختې اندېښنې رابرسېره سوي دي. څېړونکي او د پنجاب د گورنر چودري سرور په شمول چې حکومتي مشران هم دا د پاکستان د بهراني تګلارې ناکامي ګرځوي، خو واکمنان دغه هر څه منلو ته تیار نه ښکاري. همدغه سبب دی چې په رښتیا ویلو د پنجاب د گورنر څخه په فوري توګه استعفا وغوښتل سوه چې نن منظوره هم کړې سوه. په خبري غونډه کې د بهرنیو چارو د وزارت د ویاندې څخه د سرتاج عزیز د هغه بیان په اړه هم وپوښتل سو چې پکې هغه ویلي وو چې د هغې ترهګرۍ د مخنیوي لپاره چې مرسته او ملاتړ یې د بهر څخه کیږي پکار دی چې نړیواله ورورولوي هم هغه کردار ولوبوي چې پاکستانیا د ترهګرۍ د نړیوال جنګ په ضد لوبوي. دوی که څه هم د هند نوم نه و اخیستی، خو د څېړونکو تر مخه د دوی اشاره په بلوچستان او قبایلي سیمو کې د هند او د نورو ایجنسیو د ککړ کېدو اړخته ده. او په دې لړ کې نن د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې هم ویل چې که څه هم پر مطبوعاتو دغه خبرې مخې ته نسي راوړی او تورونه نسي لګوي، خو دوی ویل
and the evidence has been shared.
د تړلي هوادونه او د نړیوالې ورورولۍ سره په دې اړه په رابطه کې دي او خپل اندېښنې او شهادتونه یې د ټولو سره شریک کړي دي. که وکتل سي نو پاکستان او هند د مودې راهیسې پر یو بل د دوی په هوادونو کې کړکې جوړولو کې د ککړ ګرځېدو تورونه لګوي. پاکستان پر هند په بلوچستان کې د کړکېچن حالاتو رامخته کولو تورونه لګوي او دا هم ویل کېږي چې د چین سره اقتصادي ستراتیژیکي کوریډور ته هم زیان رسول کېدای سي. خو بل پلو ته د هند وینا ده چې پاکستان نه یوازې په کال 2008 کې په ممبئی کې کېدونکي د برید کوونکو ملاتړ کوي بلکې د کنټرول لاین او د ورکینګ باونډري په خلاف ورزي کې هم لومړیتوب کوي چې له وجې هند د مودې راهیسې د پاکستان سره ستراتیژیکي خبرې هم ودرولې دي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
دروایس اف امریکا ډیوا ریډیو ده په داسې حال چې د امریکې او د هند په وروستیو ورځو کې په تعلقاتو کې زیاتوالی راغلی دی. پاکستان اوس ځان له په سیمه کې نور ملګري لټوي، لکه د مثال په توګه باندې روس. د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف هم په دغه وخت باندې د چین هم سفر کړی دی. یو تفصیلي رپورټ تاسو ته زمونږ همکار رحمان بنری وړاندې کوي.
ډیره مهرباني محمد اکرام صاحب، تاسو چې څنګه وویل هم په دې حالاتو کې چې د امریکا صدر باراک اوباما تیره اونۍ د هندوستان سفر کړی و، نو په پاکستان کې د امریکې د وتلي اخبار واشنگتن پوسټ تر مخه اندېښنې او فکرمندۍ سیوا شوې دي. او هغه په سیمه کې چې د افغانستان ناټو ځواکونه وتونکي دي، د نوي دوستانو په لټون کې دي. په دې حق لباندې واشنگتن پوسټ په خپل یو تازه رپورت کې وایي چې په دې وروستو میاشتو کې د پاکستان عسکري او سیاسي مشران چې دي هغه ماسکو ته رسیدلي دي او هلته کې ځان لا د تودو او نږدو ملګرتیاګانو په لټون کې دي. دا خبره دی کوي چې د یخ جنگ نه یا د کولډ وار نه وروسته په لومړي ځل لیدل کېږي. وایي چې په نومبر کې د رشیا ډیفنس منسټر سرګای شویګو هم اسلام آباد ته سفر کړی و. هلته د ملټري کوآپریشن اګریمنټ یعنی د عسکري تعلقاتو یا همکاري یو لوزنامه هم د پاکستانی جرنیلانو سره لاسلیک کړی و. پاکستان دا وخت په دې تمه ده چې په دغه سیمه کې د ماسکو نه چې کوم دغه ډیل دی دا په دې کې چې درې درزنه یا شپږ درش ایم آی 35 هلیکاپټر شامل دي او دغه شانت نور عسکري سامانونه دي کوم چې د دهشتګردۍ خلاف او د منشیاتو خلاف استعمال دي شي، دغه ډیل یا دغه لوزنامه چې دا هغه اختتام ته ورسی او هغه باندې عمل درآمد شروع شي. پاکستان دا رپورت وایي چې د دین علاوه د رشیا نه نور هم د انرژي د کمی پوره کولو په مد کې مرستو ته سترګې په لار ده. رپورت کې دا هم لیکل شوی دی چې پاکستان دا ګام په داسې وخت کې اغستې دی، په داسې وخت کې چې کله په سیمه کې د هندوستان او امریکې ترمنځ د تعلقاتو کچه چې دا هغه یو بل طرف ته یو بل پړاو ته یا یو بل مرحله ته داخلي دن کې دا. په تاریخي توګه باندې پاکستان کله هم د رشیا اتحادیه ملګری نه دی پاتې شوی. البته پاکستان د امریکې یا متحده ایالاتو پخوانی ملګری پاتې شوی دی، په خصوصن کله چې په 1991 کې د پاکستان او هند ترمنځ جګړه کېده نو د وخت کې روس د هند ملګرتیا کړې و، د پاکستان ملګرتیا نه وکړې. خو نو اوس دا سیده په دې وخت کې چې کله د افغانستان ناټو ځواکونه وځي او پاکستان ځواکونه چې دي هغه په خپل غربي پوله باندې خپل توان نور سی واکول غواړي، نو چارواکي وایي چې د پاکستان د غویر چي دي دا داسې دي چې دا د په نظر کې د ساتلو دي، یعنی غیر ضروري نه دي. یو پاکستانی عسکري لی مشر سره اخبار خبرې کړې دي خو نوم یې ورلنه دی لیکلې، د نوم نه خو د پښت باندې ورته دغه چارواکي ویلي دي چې په سیمه کې د طاقت توازن یا توله چې د قائم ساتلو لپاره پاکستان به ارومرو په سیمه کې ځان له داسې ملګري کچری پاکستان کمزوري کیږي. دا هغه دریز دی. پاکستان دا افورتس یا دا کوششونه د ماسکو سره په داسې حال کې هم لیدل کیږي چې د ماسکو او د غربي ریاستونو ترمنځ تعلقات چې دي اخبار وایي چې دا کړکې چندې نه د دوه پوینټ دی اخبار مهم په نظر کې ساتلې دي. یو چې د پاکستان د امریکا سره تعلقات کمزور کیږي او د امریکا د هند سره سیوا کیږي. په داسو کې د ماسکو تعلقات هم د غربي دنیا سره دی وایي چې کمزور کیږي. نو په دې حالاتو کې د ماسکو او د اسلام آباد نزدې کې دل چې دی دوی دا غیر فطری عمل نه معلومیږي. دی فکرمندو ته په دې تناظر کې د اخبار کتلې دي چې د هم دا اونۍ صدر براک اوباما په نوې دیلی کې د انډیا یا د هند وزیر اعظم نریندر مودي سره لیدلې و. اوباما او د مودي د یو بل سره د تعلقاتو د همکارۍ سیوا کولو نه علاوه د دفاع او انرژي په مد کې هم د لوی لو همکارو او منصوبو اعلانونه کړي دي. پداسې کې چې د انډیا سره سویلین نیوکلیر پلانټ سیدی په دې باندې هم د امریکا رضامندي او په خپل غبرګون کې یو قدم مخکې تلل چې دی د پاکستانی چارواکي چې دی هغه راپارولې دي. پاکستان د 1900 وصل وختم کې اخبار وایي چې د هند د تقسیم د هند تقسیم نروستو چې کله یو جداګړې ملک جوړ شونه دا غي نروستو هند او پاکستان دواړه د یو نیوکلیر طاقت په توګه باندې په سیمه کې راوچت شوې دي او دا غي نروستو د دواړو هیوادونو ترمنځ یو شمیر جنگونه هم شوې دي. اخبار دا هم وایي چې پاکستان طاقتور ځواکونو د طاقتور پوز مشر جنرال راحیل شریف په ورستیو کې چین ته هم په دې خاطر باندې سفر کړی و چې هغه د چین سره د خپل اوږدې مودې تعلقات چې دي د دې لپاره د یو نوي پیغام او د یو نوي شکل دنیا ته پیغام ورکړي. دین علاوه اخبار دا هم لیکي چې چین دا وخت د پاکستان ډیر په لوی کچه باندې د وسلې سپلای چین ورکي او د پاکستان نږدې 4 بلیونه ډالر وسله چې دا د 2000 نه رسټو د چین ناغسته ده. دې ریپورت په اخیره کې به زه اوریدونکو ته دا هم وایم چې د دې هر څه باوجود هم چې د پاکستان د ماسکو طرف ته ټیلټ کېدل یا هغې طرف ته اوږه کوزول او تعلقاتو طرف ته تلل نه علاوه بیا هم د روس او د هند ډیر اوږدمهاله تعلقات پاتې شوي دي. اوس هم د 2000 نه تر اوسه پورې د هند او د روسیا ترمنځ چې د وسلې کم واحد دي هغه د 3 بلیون ډالر دي. 3 بلیون ډالر چې د وسله چې دا هغه روس په هند خرڅه کړې ده. دا هم په نظر کې څېړونکو ساتي چې د هند او د روس تعلقات هم داسې نه چې کمزوري شوي دي یا په کې څه بدلون راغلی دی.
در وایس اف امریکا ډی بر ریډیو ری زمګه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خپنه غبانه اورې څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم اوریدل د امریکای او تلی ورسپانه وال سټریټ جرنل وای چې د پاکستان لوخا قبالی سیمو کې د پوزي عملیاتو لوجه عرب او د مرکزی اشی هوادونو سره تعلق لرونکې تونلاري افغانستان اړخته اوریدل دي او په دې کې زیاتره غزنی زابل او غربي ایالت فراه کې ډیره شوې دي. د موږ سره دا وخت د افغانستان زمګه خبري ال کمال سرات نه خپنه غبانه پلان دي. کمال سرات تاسو هر کله وای په خیر علي ډیر مننه کمال سرات صاحب د دغه ورستی ریپورتونو په حق لباندې تاسو سره سم معلومات دي.
موږ خو د دغه ریپورتونو په اړه په هلمند ولایت کې همداشان په زابل ولایت کې له چرواکو سره او د ولایتي شورا له ځینو غړو سره خبرې وکړې. دوی دا ومنله چې دلته د داسې وسلوسان دي چې هغه په دې وروستیو کې دغې سیمو ته راغلي دي. څه موده وړاندې د هلمند ولایت چرواکو هم دا خبره کړې وه چې د یو تن د طالبانو پخوانی قومندان ملا رؤف چې دی په هلمند ولایت کې د دغو کسان نو سره داسې کسان شته دي چې هغه په چچنیا ژبه خبرې کوي. چچنیان دي، ازبک دي، همداشان عربانو خبرې کوله، د پنجابیانو خبرې کوله چې دغه ځای ته راغلي دي. خو پرون نن سهار ما د زابل ولایت د ولایتي شورا له یو غړي حسن اوتک سره خبرې وکړې، هغوی هم دا خبره تایید کړه. څو شېبې وړاندې مې بیا هم د وکیل سره خبرې وکړې. دوی وویل چې د زبر ولایت په بیلابیل ولسوالیو کې هغه ولسوالیو کې چې هغه د حکومت کې کنټرول لاندې نه دي، دلته د ازبک، چچنیا، عربان، پنجابیان دغه خلک راغلي دي، خلکو په کورونو کې ځای ورکړی دی او داسې کورونه هم دي چې که هغې واکو ته لیا وه یا وزګاره وه هغې کوټو کې هم ځایونه ورکړي دي. دوی وایي چې دا هغه شمیره به شاوخوا 400 کورنیو ته رسیږي. دوی دا خبره هم وکړه چې تر اوسه پورې دغه کسان چې دي په خلکو باندې څه غرض نه لري، نه خلکو ته د ښو بدو څه نه وایي، بس هلته اوسېږي د کورنیو سره، د خپلو ماشومانو مېرمنو سره په بېلابېلو سیمو کې اړولي دي.
او کمال سرات صاحب، یو په دغه چې کوم رپورټ دی په دې کې دا هم ویل شوي دي، ځینې ځایي چارواکي دا وایي چې فراه ایالت ته چې کم کسان تللي دي هغوی کې ډېر ځان ته د دولت اسلامي غړي وای، او هلته یې خپل ټریننګ کیمپ یا د تربیه مرکز هم جوړ کړی دی. کوم چارواکي سوای
فراه ولایت په اړه خو تر اوسه پورې داسې رپورټونه نه دي راغلي، خو په هلمند ولایت نه داسې رپورټونه راغلي دي، همداشان د لوګر ولایت نه. د لوګر ولایت د ولایتي شورا یو وکیل هم دا خبره وکړه چې دا کسان د تور لباس یې اغوستی وي او د داعش ډلې چې کوم بیرغ د هغه ورته را دی، په ځینو د دیوالونو باندې لیکل کړي دي او دا یې په لیکلي دي چې داعش زنده باد. همداشان ځینو کورونو ته ماتونو ته یا هغه ځایونو ته چې هغې ځای کې خلک جمع کېږي هغې ځای ته ورغلي دي او د داعش د ډلې په اړه خبرې اترې ورسره کړي دي. دا خبرې مونږ د زابل ولایت الاولي سره، همداشان د لوګر ولایت امنیې قمندان اسفزي سره دا خبرې شریکې کړې. دوی دا خبره وکړه چې دوی هم داسې اورېدلې دي چې دغې ځای ته خلک راغلي دي، خو مخامخ تر اوسه پورې یا له دوی سره جنګ یا ورسره مخامخ شوي نه دي. د لوګر ولایت د ولي ویان بن محمد درویش هم دا خبر وکړه چې تر اوسه پورې دوی هم د خلکو نه داسې اورېدلې دي، خو مخامخ څوک نه دي لیدلې. په هلمند ولایت کې هم چارواکي یو شمېر غړي تاییدوي، په زابل ولایت کې هم تاییدوي، په لوګر ولایت کې هم، خو د افغانستان د غزنی ولایت نه یو شمېر نور ولایتونو نه هم داسې رپورټونه راغلي دي، خو د هغې سیمې چارواکي چې دي هغه دا خبرې نه تاییدوي. باید یادونه وکړم چې په دې اړه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دا خبره وکړه چې دلته که داعش وي، که د هغه د حکومت نور مخالفین وي، دوی دا توان لري چې د هغې مقابله وکړي. د کندهار ولایت امنیې قمندان جنرال راځي کوم دا خبره وکړه چې دا هغه مغا پخوانی طالبان دي، صرف لباس یې بدل کړی دی، د دوی نکاله چې سپین پټکی په تور پټکی اړولی دی. مګر موږ هڅه وکړه چې په دې اړه له خپلو طالبانو سره هم خبرې وکړو، خو موږ ونه توانېدو چې په دې اړه د طالبانو
نظر راوړو. کمال سراج زمنګ سره د خبرو کولو.
ګران اوریدونکو، دغه و د افغانستان د اغه سیمو حالت کم چې د افغانستان غرب اړختري او دی خو چې کم شرک اړختري د پاکستان سره لګیدلې کمی سیمری په هغه ځای کې په بارډر باندې چمن اړخته د دواړو ملکونو د چارواکو ترمنځ تګ راتګ غونډې زیاتې شوې لري، او دواړه وایي چې په بارډر باندې اوس امنیت سیوا شوې ده. نور تفصیل د ډیو ریډیو خبریال نعمت سرحدی په دې رپورټ کې راکوي.
د پاکستان او افغانستان د نظامی مشرانو تر مابینځ دغه خبرې پروانه اونۍ کې سوي دي چې دواړه پړاوونه هم په پاکستان او هم په افغانستان کې وسول، چې یو پړاو د افغانستان د سوهیلي ولایت کندهار کې او دویم پړاو په اسلام آباد کې وسو، چې د پاکستان د نظامی هیئت مشري د سوهیلي برخې ستر جنرال ناصر جنجوا چې په خپل افغانستان ته تللی وو او د افغانستان د هیئت مشري جنرال شفیق فضلي کوله، چې دلته او اسلام آباد ته راغلی وو. د دواړه دولتونو نظامی چارواکي د پولي د امنیت په لړ کې سوي دغه خبرې ګټورې بللې دي، او د سرحدي پولي امنیت خوندي ساتلو دپاره ګډ اقدامات اخستلو پریکړې کړې دي. د یو پاکستانی پټ استخباراتي شبکې د یو غړي لخلي چې خپل پیژندګلوي ښکاره کولو امر یې نه درلودی، د پاکستانی نظامی مشرانو د افغانستان د همنصب سره د لیدو کتو وروسته د پولي امنیت خوندي ساتلو دپاره د پاکستان لخوا نور ګامونه اخستل سوي دي، او کم تاوتریخوالی چې پر پوله موجود وو هغه هم دا وخت ختم سوی دی. او پر کوشنی سطح باندې دواړه دولتونو د نظامی چارواکو تر مابینځ د ناشته کولو عمل به هم ډیر ژر شروع سي، او په دې لړ کې د چمن سره و پولې ته ورسرمه سپین بولده کې د یو ګډ د همغږي مرکز هم ډیر ژر به پرانستل سي چې د دواړه دولتونو نظامی چارواکو تر مابینځ به د رابطې غټه لاره وي او کم شکمن ترګر چې دلته پټې زالګۍ لري د هغه په ضد به هم د پراخو عملیاتو ته نوره وده ورکړل سي. خو پر دغه ناستو باندې د افغانستان لخوا هم څه دارنګ ردعمل راغلی دی چې هلته د افغانستان د سرحدي ځواکونو تورن جنرال عبدالحمید حمید و وایس اف امریکا ته ویلي دي چې دغه نظامی ناستو پس پر پوله باندې د پاکستان له خاورې څخه پر دوی باندې بریدونه نه دي سوي. د دې څخه دا معلومیږي چې پاکستان دولت اوس پر دې اماده دی چې د افغان ځواکونو سره پر ګډه د پولي امنیت خوندي ساتلو دپاره اقدامات واخلي او په ګډه سره د ترګرو په ضد عملیات وکړي. خو دغه تورن جنرال عبدالحمید حمید دغه خبره هم وکړل چې اوس په پاکستان کې موجود د طالبانو کورنۍ په لوی تعداد کې و افغانستان ته رستنې سوي دي. د دې څخه دا معلومیږي چې پر دوی باندې په پاکستان کې فشار ډیر زیات سوی دی چې پاکستان پرېږدي. خو تورن جنرال د دغه طالبانو د کورنۍ تعداد نه دی ښوولی چې په څومره تعداد کې دوی بیرته و افغانستان ته راواپس سوي دي. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، چمن.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی.
دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی او اوس یو ځل بیا تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی.
پاکستان ویلي د ملګرو ملتونو په امنیتي شورا کې د هند غړیتوب په ترلاسه کولو به ضرور مخالفت کوي. د خارجه وزارت ویاندې ویلي د امریکا او هند ترمنځ په جوهري تړون هم تحفظات لري.
On the conventional side also we have reservations. India's massive acquisition of conventional weapons further complicates the regional strategic stability.
افغان چارواکو ویلي د پاکستان قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو له وجې سیمایز او خارجي تنلاري افغانستان اړخته اوړېدلي.
او د خیبر پختونخوا گورنر د خیبر ایجنسی باړي کډوالو خپل سیمو ته د ستنېدو لپاره د مالی مرستو د تقسیم کار دوه کپنو ته حواله کړي.
اگریمنٹس کیے ہیں کہ جو حکومت کی طرف سے امدادی رقوم ہے، پہلی مد ہے ٹرانسپورٹ کی کاسٹ میں اور دوسری ہے ان کو ایک 25,000 روپے کا فی خاندان پیکج ہے جو بالکل ابتدائی طور پر ان کو دیا جائے گا ان کے جانے کے دن.
اوز وقت شیدہ خبروں میں سب سلتا.
د پاکستان خارجه دفتر ویلی دی چې هند د ملګرو ملتونو سلامتی کونسل مستقل غړیتوب جوګه نه دی او د ریس کی وای هند د کشمیر په مسله د ملګرو ملتونو د قراردادونو خلاف ورزي کړی دی. د پاکستان لخوا د غوښتنې د هغې وروستو کیږي چې روانه اونۍ د امریکا صدر باراک اوباما د هند درې ورځنی سفر په وخت ویلی په سلامتی کونسل کې به د هند مستقل غړیتوب مرسته کوي. د ونیس خبری کانفرنس په وخت د خارجه وزارت ویاندې تسنیم اسلم ویلی دی چې امریکا د پاکستان غټ تجارتي ملګری دی او ورسره د دواړو خیزه مفادو پر وړاندې کې اړیکې ساتي.
د امریکای یو وتلی ورسپانه وایي د پاکستان لخوا قبایلی سیمو کې د پوځي عملیاتو له وجې عرب او د مرکزی ایشیا هیوادونو سره تعلق لرونکي تونلاري افغانستان ته اوړېدلې دي. وال سټریټ جرنل د افغان چارواکو او ځای خلکو د خولې وایي د القاعده او اسلامیک موومنت اف ازبکستان په شمول د جنګیالو ډلو سلور سبه کورنۍ د دسمبر میاشت کې افغانستان ته اوختي او د ځای خلکو سره په کورونو کې اوسیږي.
د خیبر پختونخوا گورنر د خیبر ایجنسی باړي تحصیل د بیکور خلکو بیا واپسې لپاره د دوه کپنو سره د بیا واپسې د پیکج ورکولو لوزنامه لاسلیک کړی ده او په دا وخت کې د بیا واپسې د پیکج تفصیل مهم ټکی ویلي دي. گورنر سردار مہتاب احمد خان عباسی ویلی دغه کمپنی به د ترانسپورت لپاره 10,000 روپے او د بیا واپسې په وخت نور 15,000 روپے د هر متاثر خاندان د مشر بینک اکاونټ کې جمع کوي.
شام او عراق فعال دولت اسلامي له خواني ولشي به جاپاني خبريال په یو اډیو پیغام کې ویلي د داعش په برخه کې د اردن د هوایي ځواکونو پایلټ به وژل شي کچرې عمان د نن ماخام پورې یو ځان مرګي برید کون کې خزه پرې نه خوده. جاپان او اردن کې چارواکي د نوي اډیو پیغام د تصدیق کوشش کوي کمه چې د جاپاني خبريال کینجو ګوټو په اواز کې ده.
د ملګرو ملتونو سلامتی کونسل په سویلي لبنان کې د نړیوال امن ساتونکو سپینش عسکر وژنې په سختو ټکو کې غندنه کړې ده. څوک چې د شورو په ورځ د اسرائیل ځواکونو او حزب الله وسلوالو ترمنځ نښتو په وخت په کانوای د برید کې وجل شوې دي. دغه برید کې د اسرائیل دوه عسكر هم وجل شوي د کومې ورسته چې اسرائیل جنگي الوتکو د حزب الله مرکزونه پنخه کړی دي.
د بشری حقوقو نړیواله اداره هیومن رائټس واچ وایي نړیوال حکومتونه د امنیتي ګامونو سختبلو په نوم د بشری حقوقو خلاف ورزي کول سره غټه غلطي کوي. نن د نړیوال بشری حقوقو کلیز رپورت کې دغه ډلې ویلي نایجیریا، عراق، شام، اسرائیل او امریکا د هغه هیوادونو نه دي چې د بشری حقوقو خلاف ورزو جایز ګرځولو لپاره د امنیتي اندېښنو نوم استعمالوي.
د نایجیریا شمال ختیځ سیمې اداما وا یو شمیر خلکو روانه اونۍ خپل کلی د هغه ورسته پرېخو دي او د ایالت سرخار اړخته کړي کړي دي چې سیمه کې په ورستیو کې د اسلامي تندرو ډلې بوکو حرام له خواره تشدد پیښې زیاتې شوې دي.
د هند وزیر اعظم نریندرا مودي د ملک خارجه وزیر د خپل څوکۍ نه لری کړي او د هغه په ځای د امریکای لپاره د هند سفیر نوی خارجه وزیر ټاکلی دی.
د انډونیشیا د هوا بازې د پلټونو چارواکو په جاوا سمندر کې 13 میاشتې غورځېدلې مسافر الوتکې په اړه خپل رپورت کې ویلي دي چې دغه الوتکه د غورځېدو په وخت په نیغو لاندې تلې و خو اوبو ته په نږدې کېدو بیا سم شوه.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ته غوږی. د خیبر پښتونخوا گورنر سردار مہتاب احمد خان عباسی نن د یو دوه کمپنو سره دا لوزنامه لاسلیک کړی دا څوک چې با دا ذمہواری تر سره کوي چې د خیبر جنسی باړی تحصیل بے کور خلق بیا کورونو ته ستانه کولو کې ټول چاره سر ته ورسوي. سردار مہتاب احمد خان عباسی ویلي چې دوی به د هر متاثر خاندان مشر بینک اکاؤنٹ ته د ترانسپورت په مد کې 10,000 روپے او دغه شان نور د ابتدایي آبادولو لپاره 25,000 روپے د دوی بینک اکاؤنٹونو ته انتقالوي. خو دوی ونه ویل چې که د شمالي وزیرستان یا د باړې خلک دي د کمیونټي نه به د دې بیا واپسي پیل کیږي. نور تفصیل یې د ډیو ریډیو خبریاله سادیه قاسم شاه په دې رپورت کې راکوي.
د صوبا خیبر پښتونخوا گورنر مہتاب احمد خان نن د خیبر ایجنسی تحصیل باړی نه بې کوره شوي خلکو یا د آی ډی پیز واپسي لپاره د واپسي په وخت امدادي پیکیج ورکولو لپاره نن گورنر هاوس کې دوه غټو کمپنو سره یو لاسلیک وکړلو. دغه لاسلیک باندې د دستخط نه پس گورنر خیبر پختونخوا میډیا ته ویل چې د دې لاسلیک لاندې به دغه کمپنۍ د پیسو ادایګي د خاندان مشر ته نیخ په نیخه کوي او دې کې به څوک منځنۍ کس نه وي.
یک دو بڑی کمپنیو کے ساتھ ہم نے اگریمنٹس کیے ہیں کہ جو حکومت کی طرف سے امدادی رقوم ہے پہلی مد ہے ٹرانسپورٹ کی کاسٹ میں اور دوسری ہے ان کو ایک 25,000 روپے کا فی خاندان پیکج ہے جو بالکل ابتدائی طور پر ان کو دیا جائے گا ان کے جانے کے دن. وہ ان کے اکاؤنٹس میں براہ راست منتقل ہوں گے. جو ان کے ٹیلی فون کے نمبرز ہیں ان کے اوپر بھی وہ لے سکتے ہیں اور اے ٹی ایم کارڈز کے ذریعے بھی جہاں سے چاہیں وہ لے سکتے ہیں.
دوائی چندن منگا دو غٹ کمپنوں سرا معاہدہ اکڑا سوک بچے ددی معاہدے لاندے د حکومت لطرفا امدادی پیسے چی کم بدل ٹرانسپورٹ لپارا او بیا رستو 25,000 فی خاندان پیکج هر متاثره خاندان ته د هغوی تک په ورځ ورکوي. دوی ویل چې دا به دوی د خپل بینک اکاؤنٹ، اے ٹی ایم کارڈ او د خپل ټلیفون نمبر باندې هم اغستی شي. دوی ویل چې د دوی خیال کې دا یو شفاف نظام دی. دوی دا هم اعلان وکړلو چې د تلو لپاره یا د ترانسپورت لپاره په دوی هر خاندان له 10,000 روپۍ ورکوي. کله چې میډیا د خیبر پښتونخوا گورنر نه تپوس وکړلو چې آیا خیبر ایجنسی کې آپریشن دلاسا دغلتا دهشتگردی په مکمله توګه ختمه شو او کنه، نو دوی وویل چې یو څو ورځې مخکې چې دوی باړې ته تللی وو نو دوی ته هله احساس وشو چې دغه خلکو څومره غټه قرباني ورکړې ده. دوی وویل چې د باړې میدان علاقه دوی ته ویل شوي دي چې دهشتگرد هغلته ختم کړی شوي دي یا هغوی هغلته نه تښتېدلی دي او دغه ځای آپریشن کامیاب دی.
اب میں دوباره اوس باړه کې اندر اس کو دوباره آباد کروں گا انشاءاللہ. ہم اور اس کے لیے ہم نے پوری تیاری کر لی ہے کہ جو ہی یہ قبائلی جو مشران کی مدد سے اور تمام قبائلی عوام جو اپنے جب اپنے گھروں کو واپس سیٹل ہو جائیں گے تو اس کے ساتھ ساتھ ہی باڑا کا جو بازار ہے اس کا تجارتی مرکز ہے اس کی دوبارہ اسی طرح بحالی ہوگی جس طرح اس کی ماضی کی روایت تھی.
دوی دا ویل چې کله هغلتا خلق واپس لاړ شي نو دوی بغواړي چې هغه د باڑے بازار هم دوی بیا آباد کړي چته چې بعد لری لری خلک دغه بازار تتلل. دوی ویل چې د خلکو وران شوی کورونو او کاروبارونو به هم دوی ازاله کوي او مالی مدد ورکوي. دوی ویل چې خلکو د مکمل تبا شوی کور لپاره به دوی 3,000,000 روپۍ او نیم تبا شوی کور له 1,60,000 روپۍ هر خاندان ته ورکوي. دغلته موجود د ملک دین خیل یو ملک ملک داود د باړې د خلکو د واپسي پلان نه مطمئن ښکارېدو، خو چې کله دوی نه تپوس وشو چې آیا دوی د خیبر ون آپریشن کامیابی ته څنګه ګوري او آیا ګڼي چې دغلته دهشتګردي ختم شو او کنه، نو دوی صدا وویل
داسې خو نشو ویلې، خو دهشتګردي چې کوم نه هغه په هر وطن کې په امریکا غوندې ملک کې کیږي او په هغه ورځ په فرانس کې مشوا. خو انشاءالله ولزیز چې زمون خو پوره دا یقین دی او انشاءالله په دې به عمل هم کوو چې د دهشتګردي په هر ځای کې مخه نیسو.
د ګورنر خیبر پختونخوا نه چې کله میډیا د شمالي وزیرستان نه بې کوله شوي خلکو د واپسي پلان په حق له تپوس وکړلو، نو مهتاب احمد خان وویل چې دوی امکان لري چې مارچ کې به هغوی واپس کیږي، خو دوی دا هم زیاته کړه چې د دغه امکان به هله پیدا کیږي چې د دغه ځای مشران حکومت له دا باور ورکړي چې دوی به دغلته امن راوستو کې مکمل تعاون کوي. سادیا قاسم شاه، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو دې زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نیخ پنې غبان دی اوري. د پاکستان داخله چارو وزارت په خپل یو ریپورت کې وای چې د ملک اتیا مدرسو ته د بهر ملکونو نه پیسې راځي. دغه ریپورت د پاکستان سینټ قائمه کمیټو ته وړاندې کړل شوی دی. په دغه ریپورت کې دا هم ویل شوی دی چې د ملک د خیر ښېګړې ځنې ادارو ته د غربي هیوادونو لخوا هم مرستې ترلاسه کیږي. رپورټ په اسلام آباد نه د ډیو ریډیو خبریال الیاس خان را کوي.
د پاکستان حکومت په لومړي ځل دا خبره منلې ده چې تقریبا اتیا مدرسو ته د درزنونو باراني هیوادونو نه 1.5 کروڑ روپۍ ملاو شوې دي. د پاکستان پیپلس پارټۍ سخرا امام لخوا یو پوښتل شوی د سوال په جواب کې داخله چارو وزارت په خپل جواب کې سینټ ته ویلي دي چې د مذهبي یا فرقایز مقصد دپاره د باراني مالی مرستو نه فرقایز او د امنیت وضع د خرابېدو ویره ده او د دې دپاره د دې ډاډګیرنه نه ده پکار. د دې ویناوه چې د هر څه په پاکستان کې ولې کیږي او حکومت دروغ ولې وایي. دی اوی چې د دینی مدرسو دپاره غیر ملکي مرستو نه د پارلیمان غړي بې خبره ساتلی شي. د داخله چارو وزارت په جواب کې ویل شوی دی چې دا پیسې د غربي هیوادونو سره سره د خلیج هیوادونو او سعودي عرب نه راغلي دي. ډیوا ریډیو چې په دې هړه د سینټ غړي طاهر حسین مشهدي چا چې هم دا مسله په سینټ کې اوچته کړې ده او پوښتنه چې دې خبره کې څومره حقیقت ته چې د غیر ملکي هیوادونو نه مدرسې ته ورکول شوي پیسې د محصلینو ته تعلیم ورکولو پر ځای د دې غلط استعمال کیږي. نو د هغه وینا وه
تعلیمات دیتے ہیں اور کھانا بھی دیتے ہیں، رہنے کے لیے جگہ بھی دیتے ہیں. یس پرابلم یہ ہو گیا ہے کہ یہاں پہ سیکٹرینزم آن دا رائز ہو گئی.
چھو خوا خدا مدرسے ڈیر خکار کوي خلکو ته د تعلیم ورکولو سره سره استوګنا او خوراک هم ورکوي. خو مسله دا ده چې زمونږ په ملک کې فرقاوریت په زیاتېدو دی. ټولو د خپلو فرقو تشهیر شروع کړی دی، کوم چې یو خطرناک عمل دی. د دې سوال په جواب کې چې یو حکومتي وزیر ریاض حسین پیرزاده هم 13 هفته تور لګولی وو چې سعودي عرب په اسلامي نړۍ کې بے ثبات پیدا کوي او خپل دریز یا وهابیزم خپرولو دپاره د پاکستان به شمول اسلامي نړۍ کې پیسې تقسیموي. طاهر حسین مشهدي وی
اس میں سعودی عربیہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے، وہابیزم کو آگے ایکسپینڈ کرنا اور اس میں سے پھر نکل آئی دیوبندی سیکٹ جو ہے
چی سعودی عرب دل تکی وہابی توب تا ودور کبھی ددہ دا ہم ویناوا چی دا زیادترہ دا ترہگرائی پا پیخو کے دا ککڑ خلق و تعلق دا دیوبندی مسلک سر دے دا اوی چی زیادترہ مدرسے پا جنوبی پنجاب کی دی او ترکم پوری چی دا دوی مالی مرستے ختم نکڑے شی پا دوی باندے کابل منتل با دیر مش مشکل شي. د داخله چارو وزارت په جواب کې دا هم ویل شوی دی چې د دینی مدرسو سره سره دا پیسې د یونیورسيټي اف ساينس اند ټیکنالوژي بنو او شهید بنظیر بټو یونیورسيټي اپر دیر د نوی بلاک د پاره سعودي عرب مالی مرستې ورکړې دي او هم دغه رنګ په مردان کې خان عبدالولي خان یونیورسيټي د اسلامي څانګې د جوړېدو د پاره هم دوی د پیسو ورکولو اجازه ورکړې ده. د بلوچستان داخله چارو وزارت وینا ده چې کوټه کې ډیر شو مدرسو ته د سعودي عرب نه پیسې ملو شوی دي خو د مدرسو د پیسو تفصیل نه دی ښودل شوی. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
ګران اوریدونکو، تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی. او نن سبا په نړۍ کې د اسلامي تندرو ډلې د القاعده نه وروسته د داعش ډلې ډېرې اوازې دي او هر ځای کې هغې پاک لبانې وسلوالې ډلې چې کوم دی هغې سره د مرستو اعلانونه کوي. خو دا خبرې هم په هغې باندې روانې دي چې دا ډله ولې دومره مضبوطه ده. نو دوی سره پیسې ډېرې زیاتې دي او په عراق کې هم د دې سره داسې ځایونه په قبضه کړي چېرته چې د تیلو کویان دي. دغه شان د دې نه علاوه د دې سره چې کوم خلک دي مالدار، هغې د هونډې کاروبارونه کوي او په کیش باندې حساب کتاب خلک تختی، د هغې په سر باندې په میلیونونو روپۍ چې کوم دی ډالر هغه بیا غواړي. نو پیسې ورسره نن سبا ډېرې دي، په دې وجه باندې ورته وسلوالې ډلې د یو ځای بل ځای نه وي راجمع کېږي. د ډیو ریډیو خبریال احسان محمد خان په یو څېړنیز رپورټ تیار کړی دی او ردو ته ستاسو پام راګرځو.
څېړنکاران وایي د داعش یا دولت اسلامي غوندې نړیوالې ترهګري ډلې دپاره د مالي کومک راغونډولو بیلې بیلې وسیلې او لارې موجود دي. په دغو کې ځینې مالي ادارې مالدار خلک او مضبوط لاسونه یې په شا ولاړ دي او خاص قسمه فکری تړون په اساس ورته کومک رسوي. د دفاعي چارو څېړنکار او د فوج پخوانی بریګیډیر سید نذیر په وینا چې داعش ته د مالي وسیلو او کومک ډېرې لارې پرانستې دي
او د دې لپاره څنګه انډرورلډ د پاره لارې کولاو دي او چیرې دنیا کې یو انډرورلډ شته دی او دا غوښ خپل اکانومي ده. نو داسې د دې سیزم یو انډرورلډ دی او دا غوښ خپل اکانومي ده او دا غوښ خپل طریقه ده چې په هغه باندې کیږي.
په دغو کې کومې غټې لارې دي چې داعش په مالی توګه مضبوط کړي؟ په دې اړه بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر زیاته کړه.
او ډېرې لارې کې دي چې په دې داسې جنگ کې چې کوم قومونه او یا کوم حکومتونه مرسته کوي یا کوم خلک چې مرسته کوي هغه په کیش باندې چلیږي او کیش ضروري خبره نه ده چې هغه خالي پیسې دي یا ډالر دي یا پوندونه دي هغه دي ولیږي، بلکې داسې سامان ولیږي چې هغه بل ځای کې خرڅ شي او د هغې نه چې کوم ګټه حاصله شي هغه بیا په دغه خلکو ته ورسي. بل طرف ته دا اکسټراشن چې کوم دی په ډېرو ملک پاکستان کې، افغانستان کې او کابل خوا نورو ملکونو کې ډېر زیات دی، په عراق کې دی، په شام کې دی، نو د هغې نه هم پیسې را پیدا کیږي او لوی لوی سرمایه دار چې کوم دي هغوی په غواړي او که نه غواړي خو هغوی په دې
سیڑنکار او د فوج پخوانی جنرل طلعت مسعود وای داعش په عراق کې د تیلو ذخیرې هم قبضه کړې وې چې د دغه لارې دوی هم په مالی توګه مضبوط شوي وو، خو د امریکا لخوا په دوی دغلته بمباری وشوه او بیا دغه وسیلې ختمې شوې. خو نوموړی وای اوس هم دوی په منځني ختیځ کې یو شمیر د فنډونو راغونډولو ذریعه لري.
ہاسٹیج بنانے سے وہ علاقے کے اوپر قبضہ کرنے کے بعد وہاں کے ریسورسز کو استعمال کرنے اور وہاں کے جو لوگ ہیں ان کی جو دولت ہے وہ چھین لینے سے اپنی حکومت جو ہے وہ چلا رہے تھے.
دی وائی خلق یرغمالولو او په بیلو بیلو سیمو قبضه کولو وروسته د هغه زینو وسیلې هم د دوی په لاس راشي او بیا د هغه ځای د خلکو دولت هم دوی ونیسي، نو په دغه لار هم دوی فنډونه راغونډوي. د داعش په حق لا دا هم ویل کیږي چې غربي نړۍ څخه ورته هم فنډونه او مالی کومک رارسي. پخوانی سفیر او سیډنکار ایز وزیر وای د داعش په شا مضبوط او مالدار لاسونه دي چې ورته مالی کومک ورکوي. نو موړی وای
دا خو ډیر نو غټه سلسله ده، ظاهره خبره داعش یا ایس دا کاروایی کوي یا د جنگونه کوي، ټوپک او دا ترانسپورټ او دا نورې معاملې دا به پیسې خو نه کیږي. نو اوس پیسا تا تما راځي، ظاهره خبره ما او تا خو نه دي لیدلې، خو د دې په شا ضرور غټ غټ خلک یا ملکونه شاید شته چې هغه ورسره په پټه کومک کوي که نه، نو دا درې ورځې هم دا جنگ نشي چلېدای.
په پاکستان کې راپورونو تر مخه د دسمبر په میاشت کې د داعش نیول شوی قومندان یوسف السلفی د پلټونو په محل دا هم تسلیم کړي چې هغه ته یو امام مالی کومک ورکو او ورته د داعش لپاره د وسلوالو بدی کولو کار سپارلی و. د دا هم څرګنده کړي چې شام ته یو تن لیګلو په بدل کې ورته 395 پونډونه او یا $600 ورکول کېدل. سړنکاران وایي داعش یا دولت اسلام یا په منځني ختیځ کې د مالی کومک لوی وسیلې لري او دغلته مالدار خلک دوی ته فنډونه ورکوي، خو د دې ترڅنګ په غربي نړۍ کې هم د دوی سره فکری تړون لرونکي موجود دي چې ورته فنډونه رسوي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، پېښور.
دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ده.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د زمونږ دا یو ساته خبری خبرونه. تاسو د واشنگتن ډی سی نه نیخ پنه غبانی اوریده. خیبر پښتونخوا حکومت وای چې دوی به په صوبه کې د تعلیمي ادارو د حفاظت لپاره خصوصي ځواکونه جوړوي. زمونږ سره دا وخت دی د ټلیفون په لاین باندې د پیښور نه زمونږ خبریال اسلام الدین نیخ پنه غبان راغلی دی. اسلام الدین، تاسو هرکلی وای، په خیر علی.
السلام علیکم کرام صاحب، مهرباني.
وعلیکم السلام. اسلام الدین، دغه چې کوم نوې پرمختګ دی، خبر پښتونخوا حکومت وایي چې خصوصي ځواکونه به جوړوي، ساسو سره زیات تفصیل سره.
جی بالکل، دا چې دینو دا اکرام صاحب، دا سیده چې دا یوازې خیبر پښتونخوا نه بلکې په سلور واڼو ایالتونو کې د مرکزی حکومت په سطح باندې به دا جوړیږي، او سلور واڼو صوبایي حکومتونه چې دي هغوی باقاعده په دې کې مرکز سره شامل وي. او نن هم د سهار نه واخله تر د وسه پورې چې کوم د داخله چارو محکمه ده، د هغوی غونډه روانه ده چې په هغې کې د هغوی څونه مهم افسران دي، هغه ټول په هغې کې ناست دي، او ورسره د پولیسو افسران هم ورسره دي، او هم په دغه باندې غور کوي، ځکه چې تېره ورځ هم مرکزی حکومت صوبائی حکومت ته ویلي چې په دې لړ کې دوی خپل سفارشات چې دي هغه زر تر زره دوی ته جمع کړي. د دې کې دوی داسې کوي چې څومره د پوځ نه ریټایر کسان دي چې کوم د پوځ نه ریټایر شوي دي، نو هغه به په دې خصوصي ځواکونو کې یا د خصوصي پورس چې کوم دوی جوړوي نو هغه کې به برتی کوي. او د دې لپاره چې دوی په مرکزی سطح باندې په اسلام آباد کې چې کوم یو میجر جنرل ریټایر افسر دي د پوځ نه، نو هغه به د دې مشر وي. او د سلوانو ایالتونو په سطح باندې چې دی نو دې به یو بریګیډیر لیول چې کوم افسر وي چې کوم د پوځ نه ریټایر شوی وي، نو هغه به د دې صوبایي مشر وي. او دغه رنګي په هر ضلع کې چې دی نو یو کرنل چې کوم د پوځ نه ریټایر وي نو هغه به د دې په ضلع کې مشر وي. په دې باندې اوس خبرې اترې روانې دي. د هغې بنیادي وجه دا ده چې د پولیسو لخوا نه حکومت ته دغه ویل شوي چې د دوی سره دومره پولیس نشته دی چې هر یو تعلیمي ادارې ته دوی ورکړي. ځکه چې که موږ خیبر پښتونخوا واخلو نو دلته کې 35,000 داسې سکولونه دي چې کوم زیات مهمه دي او کوم ته د سیکورټي چې دا هغه زیات ضرورت دی. نو د پولیسو وینه چې د دوی سره 15,000 پولیس دي، نو کچري دوی هر یو سکول له دغه پولیس ورکړو نو بیا به د دوی سره پټاړو کې پولیس اګل پاتې نشي، نه به دوی د نور چې کوم مهمه ځایونه دي دغوی د سیکورټي لپاره به د دوی سره بالکل پولیس نه وي. نو دا یو ډېر غټه منصوبه ده چې کوم باندې مرکزی حکومت کار شروع کړی دی. سلور واڼه صوبایي حکومتونه به دغوی سره ورسوي، او دا نننه چې کوم غونډه روانه ده نو په دې کې به په دې لړ کې اوس فیصله کیږي چې دا پورس به دوی څنګه جوړوي. ځکه چې د دې لپاره خو به ډېر زیاته پیسې هم پکار وي، او دویمه دا چې د دې لپاره به اسلحه دا به هم پکار وي. اگر چې ارمی چیف لخوا نه خو دوی ته دا ویل شوی دي چې کچری دوی ته د وسلې ضرورت دي، نو د پوځ لخوا نه به دوی ته باقاعده په دغه کې کومک کیږي، هغه به دوی ته وسله ورکوي. او چونکې د ټریننګ خو دوی ته ضرورت نشته دی، ځکه چې دا به آلریډي چونکې د پوځ نه ریټایر دي، نو په دې وجه د دوی لپاره د تدبیر څه ضرورت نشته.
اسلام الدین، یو بل خبره تاسو چې کوم خبره کوي، د دې لپاره کوم ټایم فریم ورکړی دی چې د کوم وخت پورې به دغه هر څه عملی شي، او په دې وخت کې چې سکولونه کلاو دي د هغې څومره متبادل موجود دی؟
ګورې جی، د دې لپاره خو دوی 15 ټایم ښودلی دی چې په 15 کې به دوی دا چې کوم نوی پلان دی دې ته به حتمي شکل ورکوي، او د هغې نه وروسته چې دی باقاعده طور باندې به دوی برتیانې شروع کوي. اوس چونکې د پولیس دغه ټول ذمواریانې د پولیس سرته دي، اوس پولیس والا چې دي نو هغه د دغه لپاره تعینات شوي دي. خو لکه ما چې څنګه تاسو وړاندې ویلو چې د سلور واڼو پولیسو مشرانو مرکزي حکومت او ایالتي حکومتونو ته هم دغه ویلي چې د دوی په وس کې دا خبره نه ده، ځکه چې کچېرې دوی پولیس ورکی نو بیا به د نور ځایونو سکیورټی لپاره دوی سره څوک پاتې کیږي. نو په دې وجه حکومت چې دی دا یو متبادل پلان اوس جوړ کړی دی، او په دې لړ کې پرون صوبایي حکومت ته د خیبر پختونخوا حکومت ته هم دغه ویلي وو چې دوی د خپل سفارشات زر تر زر دوی ته ورکي. نو دا نننۍ چې زه تاسو کوم غونډه یادوم دا هم په دغه لړ کې روانه ده، او دوی خپل سفارشات هم نن تیاری او دا چې د سبا پورې به دوی مرکزي حکومت ته ورکي. نو دا به اوس پته لګي چې دوی خپل سفارشات کې زمونږ صوبایي حکومت چې دی هغه دوی ته سوي. خو دا چې لکه د دې ټول خرچې چې د نو هغه بچون کې مرکزي حکومت برداشت کوي، نو په دې وجه صوبایي حکومتونه چې دي نو هغه په دې کې نه انکار کولی شي، بلکې هغوی به دې ته زیات خوشحالي کوي ځکه چې دغه یو کم غټ بوج دی. نو هغه به کم از کم د دوی وګونه کوشي او دا به مرکزي حکومت وګو ته ور واوړي. نو په دې وجه باندې به اوس دا کتلی کېږي چې دوی په دې باندې باقاعده برقي عمل چې دی دا دوی د کله نه شروع کوي. خو اسې دوی 15 ورځې وخت په دې کې ویلی دی.
ډېره مننه اسلام الدین زمونږ سره د خبرو کولو.
وایس اف امریکا ڈیوا ریڈیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګری جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ڈیوا،
او د ټویټر پته دا وی او ای ڈیوا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
گران اردن کو تاسو وایسه په امریکا ډیو ریډیو ته غوږی، او اوس ترته یو رپورت وړاندې کوو د مالټو د باغونو په اړه باندې. خو اکرام یو تاب اوریدلی وی چې زی زی نه بازو لبرازه.
بالکل، دا خو د پښتو ډیره مشهوره مقوله ده یا متل دی چې هر څوک د خبر وی، او خاص کر د حق زی باره کې وی چې یو زی ډیر مهم وی، د هغه نه بغیر د چا چاره نه وی، هغه د خلک یاد وی.
او اوازې په 400 کې د اخیری شبکې در سره لګیدل چې کوم د 400 د شیرپو د لارې چې کوم دی داسې مخ کې ورته زینو، بیا به اوازې تر سه زور ته خپل باندې تلی مو، بیا د ډیور ډیور پر مو رپورت هم را لګلو. که تاسو پام کړو سیلابونه راغلي،
سیلابونه چې راغلي
او هغه ځکه هغه نیرو نه ټول روان کړو، نو دا به موږ د مشران نه اوریدو د زمیداران نه. خدا هغه ځکه بنیادی سلسله به دار چې هغه سوات هغه اوبه کمی راغلی دی، داغه نه یو غټ نیر راغلی دی. نو دا دغه نه چې راغټ نیر کمی راغلی دی، نو دا بیا په 400 کې او پر تخبه کې بیا دی خو مردان ته دا نیری سلسله چې کمی و راغلی ده. نو په دې وجه باندې په زمیدارانو کې به دا خبره ډیره مشهور و چې زی نه باز ول برازي کنه. هغه یو سلسله ده، مطلب دار چې د اوبو دا سر چې خلکو معلومونه اخره کې
اوازه تر رسیدلی.
نو زموږ د ډیو رادیو خبريال ارشد محمد هم اکرام ورغلی ری بازو ته. اول ته د مالټو ډیر باغونه ری، خدا غزه کې زمیداران د خپل باغونو په باره کې او د خپل سادهتوب په باره کې هم هغه خدا نه و چې سادهګانی، خو دا غي د خبرونو داسې سرګندېږي چې کنه ډېر ساده کاروباریان دي. لکه وای چې د مالټو باغونه هغه موږ خو مالټي کرو، خو بیا موږ د خپې کې نشو کول، نو هغه خپ پیدا چې کم دی هغه ته پنجابی کاروباریان اخلي. نو تاسو یې خپې کې نو کنه، نو تاسو به ته خپې دې واخلي. خو بهرحال ګور چې ارشد محمد په رپورت تیار کړی دی، په دغه رپورت کې نور څه تفصیل دی.
د خیبر پختونخوا 400 ابازو کې په باغ کې د مالټو د تختو کریټونو کې اچولو باندې مشغول عمران خان وای د دوی د پټو پیداوار نه ګټه د پنجاب بیپاریان اخلي، ځکه چې دوی نه خو بارني مارکیټونو ته لاسرسي لري او نه د مالټو پیکینګ په نوي طریقو پوهیږي.
بس دې کې مونږ ساده کار کوو چې کم ترسیدي شو، دا چې مونږ د تباند کدا بیا مونږ نه منډه کې غړ بیپاریان واخلي. اغوی سره داسې اوزار موجود دی، بار ایکسپورټ د پاره لیږي، مختلف آلات اغوی سره موجود دی. اغوی په هغه ذریعہ باندې د دې دانو چاڼو کی غټه سایزوار دانه ته دي، مختلف سایزونه ته اغوی بیا جدا کی، اغوی سره بیا داسې پیکینګ کی بار ایکسپورټ کی چې دای خرابې کی نه، تازه کاری خشته کاری اغوی سره هغه ټول اوزار موجود دی. زیاد بیپاریان د پنجاب علاقو اغوی دا سیزونه کې زیات غټه ته اغوی اخلي.
د ابازو د سیمه چې یو طرف ته دی د سواد سین او بل لور ته لوی نیر بهيږي، خو د دغه علاقو زمیداری پټو د اوبخر لپاره اوبه نشته، او زی زمیدار د جنریټرو او نورو ماشينونو د لارې خپل پټو ته اوبه خېجي. او یو باغوان اشرف خان وای چې د اوبو کموالی لوجه د باغونو پیداوار نیم په نیمه کم وی.
کدا بوټي میوه دانو نسنتو ګور ټوله نره نره پاتې زاد اوبو دلاسه چې بجلی نوی وبم د بجلی کم مال چې دنی ولې د 50 لک روپو دی په نریوالی باندې د وبو د لاس د شل لک ول راغلی. دویم نمبر قارغه دی خښته دانه به چې کوم رنگدار دانه خښته دانه هغه دی ټونګه کې بس خراب شي ختم شي. او مچوم دی د مچ ختمولو دا طریقه ده سیبه چې بس دا زراعت او علاج کوم دی دا د دوی کار دی. د بار نه دوی د لمبه راضی پښمی هغه پسې د مچ راضی په بوی باندې موږ ته ډبی لګولی او بس هغه ته نوزی ګیری اوس هغه موږ ته په وخه په ټیم نه را رسی شي نو مینول.
د ابازو د غسیمه کې د مالټو باغونو سره سره د امونو لوکاټ او نورو بیلابیلو میوو باغونه دي. خو ځي خلک وایي چې یو شمېر داسې مرزونه دي چې د دوی باغونو پیداوار کمی خو د زراعت محکمې لخوا داسې کوم نظام نشته چې دوی ته مشورې ورکړي او خپل باغونه د مرزونو نه بچ وساتي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، شبقدر.